بمشي دا زجرړو دا تو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم وړاندې د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې وایي هغه وخت به یې پوځان له افغانستانه بوزي چې ډاډه شي چې بیا دغه هیواد د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلی شي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نتیجو اعلان ته چمتو شوی. هند د چابهار بندر په تړون کې دوه نور بندرونه ورزیات کړل، او د بریتانیا پارلمان هغه طرحه تصویب کړه چې دې ته لار هواروي چې دغه هیواد له اروپایي ټولنې ووځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي له تخنیکي پلوه د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره په بشپړه توګه چمتووالی لري. حبیب الرحمن ننګ د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هغو اوو ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش نتیجې چې مخکې له دې پروسې پاتې شوي وو، نن د شنبې تر ناوخته د رایو د جمع بندي د ملي مرکز د معلوماتي ټکنالوژۍ د ټیم لخوا سیستم ته داخلي شي. د زیاته کړه
مکمل د یو ولایتونو گزارش کمیسیون سره شریک کو چې کمیسیون د تصمیم نو وروسته به مونږ ابتدایي نتیجه خلکو ته اعلان کړو. مونږ په تخنیکی لحاظ باندې سبا کاملا د ابتدایي نتایجو د اعلان لپاره آماده کړو.
شاغل ننګ دا څرګندونې تیره شپه کړې وې. که څه هم د لومړنیو نتیجو د اعلان او د ورځې په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات د جمعې په سهار ازادي راډیو ته ویلي وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د شنبې یا یکشنبې په ورځ اعلان شي. ټاکل شوې وه چې د میزان د شپږمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دا پایلې د میزان په اوویشتمه اعلان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جګپوړیو امنیتي چارواکو دا خبر رد کړ چې د دغه هیواد پوځ کلونه کلونه د افغانستان د جګړې نه پرمختګ له خپلو خلکو پټ کړی وو. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دغه هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. دوی وویل دا ادعا چې دفاع وزارت او د متحده ایالاتونو نورو ادارو د افغان جګړې په اړه غلط معلومات ورکړي دي سمه نه ده. نږدې لس ورځې مخکې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا راپور ورکړ چې داسې پټ اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د هغوی له مخې څرګندېږي چې لوړ پوړیو امریکایي چارواکو هڅې کړي دي چې د افغانستان جګړه د ګټلو ښکاره نه کړي. خو مارکس پر ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې په اړه اطلاعات ډېر شفاف وړاندې شوي دي. هند چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ورزیات کړل. د هند افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار موافقې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوي ډیلي کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو استازیو ګډون کړی وو. د غونډې برخوالو ومنله چې په چابهار کې موافق وبښي چې په چابهار موافقه کې به د هند دوه نوي بندرونه مور موګوا او نوي مانګالور اضافه شي. د چابهار لارې افغانستان د 2019 کال له فبروري میاشتې راهیسې صادرات پیل کړي. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د چارو د پرمختګ په اړه ډاډ څرګند کړ. د دې درې اړخیزې کمیټې درېمه غونډه به د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې جوړه شي. د هند بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې د سږ کال فبروري له میاشتې تر اوسه چې چابهار بندر فعال شوی دی، له دې لارې 15 لک ټنه کارګو په بریالیتوب صادره شوې ده. د بریتانیا نوی پارلمان د صدر اعظم بوریس جانسن هغه طرحه تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په اړه ده. له دې سره د جنوري په 1 نېټه له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو مخې ته یو بل خنډ هم لرې شو. دا طرحه په 358 موافقو او 244 مخالفو رایو تصویب شوه. ښاغلی جانسن پرون تر رایو مخکې په خپله وینا کې د خپل هیواد پارلمان ته وویل
This is the time when we move on and discard
د وی اوست په خونیو خبرو وخت تیر شوی چې د وټلو ملاتړ او د پاتکې دلو د ملاتړ خبرې وي. اوس وخت را رسیدلی چې د خپل هیواد په تاریخ کې یو نوی فصل ثبت کړو او له خپل اروپایي ملګرو سره نوې مناسبات رامنځته کړو. درانه پات شو او ورغی شو. د بریتانیا په پارلمان کې د بریکزټ د طرحې تصویب د نوي میلادي کال او کرسمس تر رخصتیو مخکې د صدر اعظم بوریس جانسن هدف و. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرون خبر ورکړ چې د سوری په ادلب ښار کې د هوایي حملو په نتیجه کې پلسکونو زره ملکان اړ شوي دي چې خپل کورونه پرېښتي. فرانسې خبري اژانس په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې په وینا پرون خبر ورکړ چې په ادلب ولایت کې د سوری د رژیم د ځواکونو او وسلوالو مخالفانو په نښتو کې په 24 ساعتونو کې 80 کسان وژل شوي دي. دغه اداره همداراز په ادلب کې د روسي الوتکو د سختو هوایي حملو خبر ورکوي. د سوریه ادلب ولایت شاوخوا 3 میلیونه نفوس لري چې ډیری یې د کورنۍ جګړې له کبله بې ځایه شوي دي. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې پرون د روسیې او دې هیواد ترمنځ د لا پراخ اتحاد پر ضد لاریونونه وشول. شاوخوا 1400 کسان پرون د بیلاروس استقلال میدان ته راووتل او د ازادۍ او ژوندۍ د بیلاروس شعارونه یې ورکول. دا لاریونونه په داسې حال کې دي چې د بیلاروس او روسیې ولسمشرانو پرون د ډسمبر په 6مه نیټه په دې وروستیو کې دوهم ځل سره ولیدل او دوه اړخیزې خبرې یې وکړې. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي کله چې ډاډه شو چې افغانستان بیا د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي خپل پوځیان بس.
Until we are confident that that mission is complete, we will retain a presence to do that.
د مارکس پر د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې. د میدان وردګ له شاروالي ظریفي غفاري سره چې تازه په استانبول کې په یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستې ده شهیدلی.
دا کانفرنس د میرمنو د رول په اړه یا د میرمنو د ونډې په اړه محلي حکومتوالۍ کې وي.
په روزګان کې د ازادي راډیو تر یوه راپور وروسته له بېوزلو سره مرستې وشوې.
د ازادي راډیو د یتیم ناره یې واوري، د زنا ناره یې واوري، د کونډو د غریب ناره اوري.
د ګوړی اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې چې څه او څومره خلک وخوري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر وای تر هغه وخت چې واشنگتن نوی ډاډه چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای بدلی شي نه بدلی شي ځواکونه به یې په دې هیواد کې پاتې وي. دا خبره په داسې حال کې ده چې امریکایي رسنیو تېره اونۍ راپور ورکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره شایي د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر 4000 پورې راکم کړي. اوس مهال شاوخوا له 200 تر 1500 پورې امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته. ملالۍ بشیر راپور لري.
د پینټاګون لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر حضور ټینګار کوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په وینا امریکا چې تر هغه وخت اطمینان نوي ترلاسه کړی چې افغانستان به یو ځل بیا د تروریستانو په خوندي ځای نه بدلیږي ځواکونه به په دې هیواد کې پاتوي. شاغلی اسپر دا خبره د دسمبر په 6مه نیټه د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزانو د ګډي کمیټې له رئیس مارک میلی سره په ګډه خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. د ویل
موږ په افغانستان کې یو ماموریت لرو او هغه دا دی چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو په خوندي ځای بدل نه شي او تر هغه وخته چې مو د دې ماموریت د پای ته رسیدو په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی د دې کار د کولو په خاطر به خپل حضور وساتو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو په اړه راپورونه تر سترګو شول. امریکایي رسنیو تیره اونۍ خبر ورکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې شایي د روان میلادي کال تر پایه د دې ځواکونو د شمیر کمولو په اړه اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم د تیرې دوشنبه په ورځ د دسمبر په 14مه نیټه خبریالانو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمولو سره ستونزه نه لري. د ویلي وو چې غواړي د سولې د موافقې په صورت کې یا پرته له هغې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي. د ډاډ څرګند کړی و چې ناټو په افغانستان کې په کم شمیر ځواکونو سره خپل ماموریت پر مخ وړای سي. اوس مهال په افغانستان کې له 12 تر 1400 امریکایي سرتیرو حضور لري. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې په خبرو کې د طالبانو له مهمو غوښتنو یوه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکي پلاوی غړي سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې بین الافغانی مذاکرات به هغه وخت پیلېږي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو توافق لیک له امریکا سره لاسلیک سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم د هیواد د سولې موضوع داسې څېړي:
باور دارم چې امریکا در کل
په دې باور یم چې امریکا په ټوله کې فکر کوي چې په افغانستان کې د خپل حضور پر کیفیت تمرکز وکړي، په داسې حال کې چې د ځواکونو کمیت به له دې وروسته د بحث موضوع نه وي. خو طالبان غواړي چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. زما په باور سوله د مذاکراتو پر میز یوازنی انتخاب دی، خو اوس هم د طالبانو او امریکایانو د مشرتابه ترمنځ د سولې په اړه پیچلتیا شته. د طالبانو د ډلې استازو تر اوسه له افغان حکومت سره د تقیمو خبرو وړاندیزونه رد کړي دي، خو یو شمیر افغان سیاستوالو او فعالانو په بیلابیلو بین الافغاني خبرو کې په روسیه او قطر کې خبرې کړي دي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت پر مخ لاړه سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره لیدو وروسته او کابل ته د خپل سفر تر پای مخکې د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د سولې پروسه یو مهم پړاو ته رسیدلې ده، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د شاوخوا اتیا هیوادونو میرمنو د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په ترکیه کې په یوه نړیوال کنفرانس کې برخه واخیسته. د افغانستان په استازیتوب د میدان وردګ ښاروالي ظریفي غفاري په دې غونډه کې برخه لرله. د ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیه حکومت په د افغانستان له ښاروالیو سره یو شمیر مرستې وکړي او همداراز به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خورلڼو ښارونو لړۍ پیل شي. ملالی بشیر له آغلی غفاري سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د دې کانفرنس په اړه د ازادي راډیو له اوریدونکو سره معلومات شریک کړي. میرمن غفاري وویل:
دا کانفرنس د میرمنو د رول په اړه یا د میرمنو د ونډې په اړه محلي حکومتوالۍ کې وي. په دغه کانفرنس کې شاوخوا له اتیا هیوادونو میرمنې راټول شوې وي او کوربه د دې کانفرنس په خپله ترکیه او د اکه پارتي یا د هغه پارتي چې په خپله ولسمشر اردوغان یې مشرتوب لري د دغه پارتي له لوري دا کوربتوب یې کېده او د افغانستان له لوري سره له دوو نورو همکاران سره دې برنامې ته راوختل شوي وو. ما په پنل کې هم په دغه برنامه کې موږ د افغانستان د میرمنو بلخ میرمنې چې په مالک حکومت والي کې کار کوي د دوی لاسته راوړنې ستونزې او راتلونکي هیلې له
د افغانستان په اړه الته اما فکر څو چې یعنی شوزو پرمختګ کړی دی په حکومت ولې کې کڅنګه
نړیوالو سره فکر ډیر مثبت و، په خصوص د نوي حکومت او یا هم د ملي وحدت حکومت تر اتک سره سم، او په خصوص د ولسمشر جلالت محمد اشرف غنی د حکومت په دوام کې د میرمنو د رول او د میرمنو لاسرونو په اړه ډېر مثبت فکر و، ډېر مثبت هیلې ولس هغه نړیوال رسونو سره موجود وي. بالخصوص کله چې ما به دا شریکولو چې زه د یوې جنګ ځپلې ولایت ښاروالی یم، دا به ټولو ته ډېر عجیبه ښکارېده. کله چې ما به د ملي وحدت د حکومت مرکزي حکومت او سیمه ییز حکومت هغه حمایت او ټولو د رزورو په اړه له دوی سره خبرې شریکولې، د دوی نظریې به ډېر مثبتې وي. او تر ټولو مهمه دا وه چې د دوی ټولو هیله همدا وه چې افغان میرمنې وچې کولی د دوی په څېر راتلونکي کې هلې ځلې ولري، د دوی په څېر په نړیوال او په ملي حکومت ولۍ کې خپل ځای برخې ولري، بلخص په سیمه ییز حکومت ولۍ کې د میرمنو ونډه لا پراخه شي. ځکه چې په افغانستان کې که چیرې د ایسایی سرشمیرین ته وکتل شي، میرمنې نفوذ تر نارینه وو ډېر دی، خو بل خو برعکس بیا په حکومت ولۍ کې او بلخصوص سیمه ییز حکومت ولۍ کې د میرمن رول تر نارینه وو پورې لا هم هغه څنډه چې باید واوسي. نو هیله مو دا ده چې میرمنې لا هم وشي کولی په سیمه ییز حکومت ولۍ کې خپل رول ادا کړي او ولسونو ته لا ډېر خدمات وړاندې کړي.
تا تاسو د ولسمشر اردوغان میرمنې ته د افغانستان د وچو میوو په اړه ویلي دي چې هیواد یې باید له افغانستان سره د هوایي دهلیز له لارې د وچو میوو سوداګرۍ ته وده ورکړي، د دوی څه ځواب په دې اړه؟
خوشبختانه کله چې ما دغه وچه میوه هغوی ته وړاندې کړه، یوه نمونه یې ما سره یو څو پاکټ نمونه مې اخیستی وه په یو پاکټ کښې هغوی ته وړاندې کړه، دوی په خپله هغه پلاستیکونه یې خوشي کړل او سرونه یې خلاص کړه او پخپله دغه وچه میوه یې په خپله فرای کړه. د دوی په منځ کښې تر ټولو هغه خاص موضوع د جنغوزۍ وو چې دوی په خپله دغه جنغوزۍ خلاص کړه او په خپله یې ټیسټ کړه. نو د دوی ځواب همدا و چې موږ به هڅه دا وکړو چې لا ډېر همکاري د افغان ولس سره ولرو، بلخصوص د افغان مېرمنو سره، هغه مېرمنې چې په تلفي بسونو کښې د هېواد په بیا رغونه کښې ونډه لري. ما سره شخصا د دوی یو له وعدو نه دا و چې د میدان ښار ښاروالي او د ترکیې هېواد له ښاروالیو سره به دوی لینک کړي او دوی به له ډېرې مرستې په دې برخه کښې ښاروالیو سره وکړي، بلخصوص هغه ښاروالۍ چې د میرمن له لورې لید کېږي. او د وچو میوو په اړه دوی په سر کښې د خپله د ډاکتر صاحب محمد اشرف غني هڅې او لاسته راوړنې وستایلې او بیا دوی وعده وکړه چې دوی به هم خپلې هڅې په دې برخه کښې ونه سپموي.
ظریفه غفاري د میدان وردګ ښاروالۍ چې په ترکیه کې د میرمنو لپاره په یوه نړیوال کنفرانس کې تېره اونۍ برخه اخیستې وه. په روزګان کې تر سلو له ډېرو کورنیو سره وروسته تر دې مرسته وشوه چې ازادي راډیو د دې خلکو په اړه راپورونه خپاره کړل. دا له جګړو بې ځایه شوي کورنۍ دي چې مرکز ترین کوټ ته یې پناه وړې ده. په دې اړه له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا تفصیلي راپور لري.
دا ژړا د هغې مور ده چې ازادي راډیو شاوخوا درې اونۍ وړاندې د دې او د یو شمېر نورو بې سرپرسته مېرمنو جګړه ځپلې او ځورېدلې ژوند په ویډیویي او اډیو راپورونو کې انځور کړی وو. دوی چې د جګړو له کبله را بې ځای شوي او د کورنۍ سرپرستان یې له لاسه ورکړي وه، جګړو ترې هر څه اخیستې وه او غوښتنې دا وې چې دولت او خیریه بنسټونه دي ورسره مرسته وکړي. دا بې سرپرسته کورنۍ چې د کورنۍ غړي د روانې جګړې پر مهال وژل شوي او دوی اړ وي چې په ښار کې فکر وکړي، خو د ازادي راډیو یو راپور وتوانېدلی چې دوی پر کور کښېنوي او نور فکر ته اړ نه سي. له یاد یو سلو درو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو دا مرسته د تا په نوم خیریه بنسټ وکړه. اتاولہ شگیوال چې دا تا خیریه بنسټ مسول دی وایي
د ازادۍ راډیو د دې هغه مشکلات نشر کړي وو، کتلې مې وو او بیا مې د هغې سره ارتباط نیولی دی. بیا په ټول نه ډېره مننه د ازادۍ راډیو نه کوم چې روزګان کښې موږ سره همکاري وکړله، هغه کورنۍ موږ ته په ډاګه کړلې چې کوم یو کورنۍ کونډې میندې وي او هغې ته مرسته ور ورسوله. تقریبا دلته موږ د سل کورنیو سره مرسته او کومک وکړلو او الله دې داسې وخت راوړي چې داسې ډېری کورنۍ سره مرسته کومک وکړو او انشاءالله زه ډاډ ورکوم د روزګان ولایت کښې د کونډو میندو سره به انشاءالله بیا هم مرسته کومک کوم.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې هم ازادي راډیو د هغې مور ارمان پوره کړ چې هره ورځ به خپل یوازنی زوی لاس نیولی تر درې کیلومتره مزل وروسته ښوونځی ته وړي او ارمان یې دا و چې زوی په خصوصي ښوونځي کې زده کړې وکړي او په زیاته اندازه ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. هغه یو سلو درې بې سرپرسته کورنۍ چې سهار او ماښام له لوږې ویده کېدې او اوس ورسره مرسته وسوه زیاتې خوشحاله دي. د دې له ډلې درې مېرمنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم زربانه دی، زما چیچه یم، زه د دغه شیدان د کلاچه یم، د جرانتلا خوند مسجد د ازادي راډیو هر څولو خوشحاله زما سره کومک کړی، زما غږ یې درې ځای رسولی، زما ناره یې اورېدلی، زما غږ بېخي ډېره غمول یم، ډېره غمول یم. په هغه ورځ زمونږ خوزار یې سخت دی، نه چوي نه خو چاپدله خو زما د به په هغه ورځ چاپدلې وه پرکې نه والله که د ماښام د مې لا درلود، نن هر څونه د ازادي راډیو سه خوشحاله یم. دې ته مې بېخي اړتیا درلوده، دغه پلمېټ مې نه درلوده، دا چای مې نه درلودې، دا پرنیا وړه مې نه درلوده، زما چیچه شی مې نه درلوده، هر شي ته مې احتیاج درلودې.
زما نوم شفیه ده، په دغه راغلی یم چې د ازادي راډیو زمونږ سره کومک کړی دی، ډېره څه خوشحاله یم، ډېره زندغه یم چې دا زما یتیمان ته یې نکې شی ورکړي نکې رماړه کې د ازادي راډیو د یتیم نارایې واورې، د زما نارایې واورې، د کونډو د غریب نارا اورې. پدغه سن خوشاله ډیر ارتیام تر دلود اټمان را باندې جړل اټمان را باندې بغل چې عمر چې شیر ماشان تر کای چې شیر په خای چې شو خرو الله خو اټمان په خړې و
مانو نزدانه د کوندې و اټمان په سی د تراغلی د ذاتی راځو ډیر خوشاله را جمرته ځغ درې ځای ورسول دي د مشتر پر کې مواد ارڅ پوری راځو خوشاله خایه و نزدې خو نه ارتیام تر دلود چې په خلاص ورځې موږ یګ ندی باندې کړی په شل ورځې موږ ندی باندې کړی په ځو ورځې موږ ندی باندې کړی دوه شان تم په نه اړتیا درلوده او دا موږ ته دوه نه معلومې ژله کبه چی چې موږ ترا په کوم دی د کوم لپاره دا شی دوه نه دی شی دی چې په دوه درې ورځې موږ ته خیم ندی باندې کړی موږ خره کا دا په دا کوله چې په 50 کې موږ دا چی چې موږ ملای شګه دان کړی دی او په 100 روپۍ موږ شګه دان کړی دی موږ دا چی الفان ولاسته ګورو سارو فیزي مخسن راځي
دا یوازیدا کورنۍ نه دی چې ازادي راډیو په کورنۍ ژوند کې تغییر راوستلی بلکې لدی وړاندې هم په ترینکوټ او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د خلکو په ژوند کې تغیرات راوستلی دي چې دوی څه بیلګې نورې هم په ترینکوټ کې دي چې یوې د محیب الله په نوم معلول ماشوم و د دې سره د ازادي راډیو تر راپور وروسته په زیاته اندازه مرستې وسوې او د درملنې لپاره بهر ته انتقال سو او د غراس په ترینکوټ ښار کې د محمد قسیم 4 کلن لور و چې د زړه سوری لرلی او د ازادي راډیو د راپور په مرسته د درملنې لپاره هین هیواد انتقال سو او درملنې وسو او له کورنۍ سره نغدي مرسته هم وسو
پیوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستي نو سونو نو سمور ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاشبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني جاپان ته تللی دی مخکې تر دې چې د دې سفر په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي
هیل روسپانی د امریکا د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن خبرو باندې تمرکز کړی بایدن پنځشنبه د امریکا د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په وروستۍ مناظره کې وویل په 2009 کال کې د اوباما اداره په افغانستان کې د عسکرو له زیاتولو منع کړې وه د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې دولت جوړونه یوه تیروتنه او نه ترلاسه کیدونکې موخه یاده کړي هیل روسپانی لیکلي د امریکا لوړ پوړو امنیتي چارواکو ویلي د اوباما د ادارې تر سخت فشار لاندې و څو داسې ارقام وړاندې کړي چې په افغانستان د پوځیانو زیاتوالی مؤثره وخی ورسپانې په دوام کې د همدغو چارواکو په حواله لیکلي واقعیت داسې نه و بلکې د پوځیانو زیاتوالی کومه ګټه نه وکړي جو بایدن چې اوس د امریکا د 2020 کال ولسمشری ټاکنو کې د دیموکراتانو احتمالي کاندید دی ویلي متحده ایالاتونو باید افغانستان ته د څه باندې 100,000 پوځیانو د استولو پر ځای په کم پوځیانو باندې له تروریزم سره د مبارزې پالیسی مخته وړي وای واشنگتن ټایمز ورسپانې هم لیکلي جو بایدن ادعا کړې چې د مخکینی ولسمشر باراک اوباما له ری سره پلانجه او چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر زیات نکړي ورسپانې د بایدن په حواله لیکلي دا یو تیروتنه و او پوهیدل چې متحده ایالاتونه له زیات قدرت سره جګړه نشي ګټلای د مقالې د لیکوال په باور بایدن د پنځمه پښپا په مناظره کې چیلنج شو ځکه د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ وروستی راپور تر بحث لاندې ونیول شو واشنگتن پوسټ هم دا میاشت د یو لړ معتبر اسنادو په استناد داسې راپورونه خپاره کړل چې پکې ادعا شوې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له خلکو حقایق پټ کړي وو د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانې هم د جو بایدن پر خبرو مقاله لیکلې د ورسپانې په لیکنه بایدن غواړي ټول امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي او یوازې ځانګړي ځواکونه پاتې شي د ورسپانې په لیکنه د بایدن دا دریز بیګا د امریکا د ډیموکرات ګوند یو غړي او سناتور برني ساندرز وننګاوه له برني ساندرز هم وپوښتل شول چې که داسې فکر یې درلوده ولې د افغان جګړې په ګټه رایه ورکړه دغه سناتور ځواب ورکړی چې په کانګرس کې د خپلو نورو همکارانو په څیر دی هم تېروتلی و کله چې د امریکا سنا جرګې په افغانستان کې لترهګری سره د مبارزې لپاره رایګیری کوله، یوازې سناتوري بار بار علي مخالفت کړی او منفی رایه ورکړې وه. د 2000 کال ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند یو احتمالي کاندید برني ساندرز وای میرمن بار بار سم دریز نیولې او پاتې نورو اشتباه کړې وه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د جاپان له سر اعظم شینزو آبی سره په لیدنه کې له څرګنده کړه چې توکیو دی د ایران د اټومي خوندې پاتې کولو په برخه کې هڅې وکړي. آبی له روحانی سره پرون په توکیو کې ولیدل. توکیو ته د روحانی سفر په داسې حال کې دی چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ اړیکې نور هم ترنګلي شوې دي. ملالی بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی جاپان ته د سفر پر مهال د 2015 کال د اټومي موافقې د خوندي کولو په برخه کې د جاپان د مرستې غوښتنه وکړه. شاغلی روحانی پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په غونډه کې وویل چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د تهران لپاره ډیر مهمه ده. د ویل چې له دې موافقې څخه د امریکا یو اړخیز او غیر منطقي وتل غندي. د امریکا او ایران ترمنځ وضعیت هغه مهال نور هم ترنګلی سو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد ایستلو اعلان وکړ. واشنگتن له هغه راهیسې پر ایران اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی له حسن روحانی سره په خبرو کې له ایران وغوښتل چې د منځني ختیځ د امنیت په برخه کې د څلور کال مخکې کړي ژمنې ترسره کړي. شاغلی آبی وویل چې په منځني ختیځ کې د ترنګلتیا له کبله اندېښمن دی. د جاپان یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د هیواد صدر اعظم یې تر ایران له ولسمشر سره په کتنه کې همداراز د منځني ختیځ کې د جاپانی بیړیو د خوندیتوب لپاره د سمندري ځواکونو د ګمارلو په اړه معلومات ورکړل. د روان میلادي کال په جون میاشت کې د جاپان یو تیل استونکې بیړۍ د عمان په سمندر کې تر حمله لاندې شوه او وسوځل شوه. واشنگتن پر دې بیړۍ د حمله پړه پر ایران اچولې او له جاپان یې غوښتي چې په هرمز تنګي کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف برخه شي چې د نړۍ تر ټولو مهمې ترانزیتي لارې د امنیت خوندي کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. ټاکل سوی د جاپان حکومت ډیر ژر منځني ختیځ ته د ځواکونو لیږلو په خاطر یو طرحه جوړ کړي. ایرانی چارواکو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو حضور رد کړی او ویلي دي چې دا امر د تیلو د انتقال په برخه کې ناامني رامنځته کولای شي. حسن روحانی د ایران یوازینی لوړپوړی چارواکی دی چې په تیرو دوو لسیزو کې جاپان ته سفر کړی دی. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هم لومړی جاپانی لوړپوړی چارواکی و چې 40 کال وروسته یې تهران ته سفر کړی و.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د آزادی رادیو د نن ورځې له دوو تر څلورو تر دریو بیا تر څلورو بجو پورې دوه ساعته تشنه اسمان لاندې پروګرام دی. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارو برخه واخلئ. د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړو او تاسو کولی شئ چې د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. البته د پروګرام یو ساعت موضوع مو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ارتباط ده. تاسو کولی شئ چې د خبرونې له میلمنو په دې ارتباط پوښتنې وکړئ، لکه څنګه چې مو د دې خبرونې په ترڅ کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر په وینا خبر درلو چې احتمالا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن اعلان کړي او که نن ونه شو سبا ممکن دغه نتیجې اعلان شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اجمل مسعودزی له پکتیا پر استول سمس کې لیکي د ټاکنو پر کمیسون اوس هم باور نه لرو چې سبا به نتیجه اعلان کړي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار نه لیکي د انتخابات خپلواک کمیسون باید نور ژر تر ژره د بریالیو نوماندانو بریا اعلان کړي. سید احمد عمری له کندهار پر استول سمس کې د برق له ستونزې شکایت لري. حمیده عطل له غزنی لیکي طالبانو په خپلو اعمالو او پردیپال فکر په خلکو کې خپل محبوبیت پایلی دی. بشیر حبیبزی د ننګرهار له سرخرود ولسوالۍ څخه لیکي افغانان په خپلو کې سوله راوستی شي، بهرنیان افغانانو ته سوله نه شي راوستی. جعفری بیا لیکي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د افغانستان د سولې په اړه چوپه خوله دي. سوله امانځي لکونړه پراستولې سم اسکلي کې طالبانو نمخ کې او بخشي دالي کې چې طالبانو نمخ کې او نه اوس بهرني په نقشه کړی دي دوی هر وخت پر افغانانو بریدونه کړی دي او عبدالرحمن پراستولې سم اسکلي کړی دي طالبان سوله نه کوي کچرته دوی سوله کوله دوی باید اوربند اعلان کړی وي اته بچی او دیش دقیقې شوې لند خبرونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي له تخنیکي پلوه د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره په بشپړه توګه چمتووالی لري. حبیب الرحمن نن د جمعې په ماښام مساجد رډو ته وویل چې د هغو اوو ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش نتیجې چې مخکې له دې پروسې پاتې شوي وو د شپې تر ناوخته د رایو د جمع بندي د ملي مرکز د معلوماتي ټکنالوژي د ټیم لخوا سیستم ته داخلي شي. البته ښاغلی ننګ دا خبره تیره شپه وکړه او اوس تمه ده چې دغه ستونزه هواره شوي وي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو بیان د ازادي راډیو ته ویلي و چې تمه ده د شنبې یا یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جګپوړو امنیتي چارواکو دا خبر رد کړ چې د دغه هیواد پوځ کلونه کلونه د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات له خپل ولس سره شریک کړي دي. دا خبره د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او لوی درستیز مارک میلی پرون په یو ګډه خبري غونډه کې وکړه. هند چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ورزیات کړل. پرون په نوي ډیلی کې د افغانستان، ایران او د هند د اساسو ترمن د چابهار د بندر په ارتباط غونډه وشوه. د بریتانیا نوی پارلمان د صدر اعظم بوریس جانسن هغه طرح تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په اړه ده. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرون خبر ورکړ چې د سوریې په ادلب ښار کې د هوایي حملو په نتیجه کې پولیسکونو سره ملکیان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون د روسیې او د هیواد ترمنځ د لا پراخ اتحاد پر ضد لاریونونه وشول. شاوخوا 1400 کسانو د بیلاروس استقلال میدان ته راووتل او د ازادۍ او ژوندۍ د بیلاروس شعارونه یې ورکړل. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 1289 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په پاتې برخه کې د کوړی اچار تفریحي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو دی.
جوړونکې مریم توخی، قدرمنو دوستانو، د کور کلی وی بلخ پرونی ته مو هر کلی کوم. تاسو به په کورنیو کې لیدلې وی چې ځینې کورنۍ خپل غذایی رژیم ته په سمه توګه پام نه کوي، یا په خوراک کې افراط کوي چې بیا په بیلابیلو ناروغي اخته کیږي، یا هم دومره تفریق کوي چې د بشي مګی له لاسه د پخو او لاسونو څخه پاتې وي. دا چې په کورونو کې څه ډول غذایی رژیم مراعات شي نن پرې په خبرونه کې بحث کوو. د موضوع دراسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کابل د طبي پوهنتون لیو استاد سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي ز مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پای کې راپور مریم توخی را اوروي.
د انسان بدن بیلابیل ویټامینونو ته اړتیا لري او دا اړتیا په یو سالم غذایی رژیم پوره کیدای شي. سالم غذایی رژیم هغه رژیم دی چې د بدن د کار کولو لپاره پکې مغذي مواد موجود وي، لکه سبزیجات، میوه‌جات، غله‌جات، حبوبات، لبنیات او داسې نور. په یو غذایی وعده کې باید مکمل غذایی مواد شامل وي. ناسالمه، نامتوازنه غذایی رژیم او له حده زیات خوراک د غنو ناروغیو له ډلې د زړه، شکر، د وینې د لوړ فشار لامل ګرځي او ګڼ شمېر هوادوالیه لامل ژوند له لاسه ورکوي. شته داسې کورنۍ په ټولنه کې چې دې موضوعاتو ته پام نه کوي، یا په خوراک زیاتای او یا هم په خپل سر له ډېرو خوراکي توکو څخه ځان یا د کورنۍ غړي پرېزوي. د کابل د څرخې پله اوسېدونکی حاجي دفتانای سره له دې چې ناروغه هم دی خو خپل غذایي رژیم ته پام نه کوي او هر څه چې تیار وي هغه خوري. بلخوا د کنړ ولایت اوسیدونکی سعد الله خان بیا وای چې د شکر ناروغي لري او له هر څه ځان پرهیز کړی دی. ځینې وخت دا پرهیز ورته مشکلات هم جوړوي خو بیا هم دی ډیر پرهیز کوي.
زه تکلیف شکر لرم، اول تنا شکر او بیا د سر کلسترول او ترایګلیسرایډ او فشار د هم سر پیدا شول او پرهیز د سر لازم دی. نو ته باندې زګه چې زه تجربه لرم په دې کې زه باید زګه ما والدہ سه هم په دې مرز باندې اختاو په دې مرز باندې بشارګي لاړه دنیا ته. سره د چې پرهیز خو انسان وجود هر څه ضرورت لري، ولی بیا هم پرهیز ضرور دی. کړي زه پرهیز هم کو سره وکی، حتی ما یو وخت دون پرهیز کوو چې سرچرخی یا سرګردانی رات پیدا شول زده باندې شما. نو دا مشکلات شته ده، کله کله داسې فشار اړو چې ویخره، ولی زه باید فکر ځان سره وکم ځکه چې زه خپل مرض مزخ پویګم چې زه به څو خورم څو نه خورم.
د غور ولایت اوسیدونکو رستم غیاسی وردګ بیا وای که په کورنۍ کې غذایی رژیم ته پاملرنه ونشي او د کور ټول غړي په نظر کې ونیول شي، یا ډیر افراد په خوړو کې وشي یا هم تفرید، دا د کورنۍ غړو ته ښه تمامېدای نشي. نو موړی د داسې کس کې سره ته کوي چې غذایی رژیم ته پاملرنه نه کوله او حتی د مرګ سبب شو.
ما په سترګو لیدلی حال د غور ولایت کې یو مریض راغی چې څو وخت دوامدار مریضی درلوده او ما ته راغی دفتر ته چې د تاسو په منطقه کې یو ملا دی چې هغه داسې تاویزونه او تاکتونه او داسې ورکوي. ما یو هلته بوزه زنه بلته یم، بیا ما سره ملا ته چې ورغلو ملا صاحب نو ته لاس ونیوه، ورته ویلې چې تا خو وینې ډېر میکروبي شوي او تا زیړی کړی ده، نو ته به ما سه اول دا قول کوې چې ته به شپږ میاشتې به غوړي نه خورې. او نو بیا دو سړي قول ورسره وکو 1500 روپۍ شکرانه ځنې واغسته، دغه دی مدني او به بوتل ورته دام کو څاکتونه ورواچول چې ته بشپای میاشتې فقط ماستی خورې او چې څه به ډوډۍ خورې. بعد څو وخت خبرې دم چې هغه سړی وفات شوی و، هغه ولی وجود ضعیف او مخ کم ضعیف او نو شپږ میاشتې خوراک هم صحیح و نه کو، هغه ولر دی باینه.
رستم غیاسی وردګ زیاتوي په کورونو کې داسې مشران شته چې کله څوک لګ ناروغه شي نو په خپل سری د ټولو خوړو څخه پرهیز کوي، سره لدې چې دا کار ناروغ ته ګټه نه لري بلکې نور ستونزې هم ورته جوړولای شي.
بل دا په کلیو کې په منطقو کې موږ لیدلی دي، دا کوم خویندې مایندې دغه ولادت په وخت کې بعضی ښځو د ځانه ډاکټرې جوړې کړي، هغه ته زیړ غوړي ورکوه او ګرم شای ورکوه الوه ورکوه، هغه په هم ماشوم په مرض اخته شي، هم دی اخته شي، یا هغه په بل مرض اخته شي، د ډېر غوړیو نه په بل مرض اخته شي. بعضې خلک یا داسې پرهیز ورکي هغه د ضعیفۍ نه سوی تغذي سه یا اولادونه یا خپله مخامخ شي، دا شی موږ خپله ډېر لیدلی دي. پلا په کلیو بانډو کې د خوراکي رژیم برابر نه دی او ښه نه دی، هر څوک د خپله ځانه څه بس لګیا وی هغه داسې کومغه نه لري. نو خلک بعض وخت یا ډیر خوراک نه مریضان وی یا کم خوراکی نه مریضان.
د لغمان ولایت اوسیدونکو عمران هوتک بیا په کورنۍ کې غذایی رژیم ته په ډېرې پاملرنې تاکید کوي او وای
زمونږ په کورنۍ کې مونږ پاملرنه کوو د رژیم یا ډایټینګ ته، ځکه چې د بعضې خواړه دي چې ماشومانو ته یعنی ډېر مضره دي، یعنی باید هم د ماشومانو صحت ته هم پام کوو، د ځوانانو هم په کور کې پام کوو او خپل دا کوم چې زمونږ مشران دي یا سپین ګیري یا د ښځې چې عمرونه زیات شوي د دې خوړو ته هم پام کوو. داسې خواړه تیارو چې هم د مونږ ماشومانو ته هم ښه وي، ځوانانو ته هم داسې، ځکه ځوانان خو ټول کار کوي، انرژي ضرورت لري، هغوی ته هم خواړه تیارو یعنی پر انرژي وي.
همدارنګه د کابل اوسیدونکو برېښنا چې د کور د پخلي مسؤلیت د دې پر غاړه دی وایي چې څنګه په خپل کور کې غذایي رژیم ته پاملرنه کړي.
زه اول غواړم چې کور کې پښتنه وکم چې څوک څه شی خوري، ځکه انتخاب سخت دی، پخول ماته پاره سخت نه دي، خو دا چې یو شی ته په ډېر شوق پوخ کړې او دسترخوان ته راوړې بیا څوک ونه خوري، نو اول نه پښتنه کوم چې غرمې ته څه شی خوري. ورځ د خوا خو سړی کور کې نه کار کوي، بیا د ماښام د خوا داسې شی پخوم چې زما خاوند خوښېږي که نه، او د کورنۍ ټول غړي باید په نظر کې ونیسو، ځکه چې ماشوم دی هغه یو قسم خوراک، ځوانان یو قسم، او مشران خلک هېڅکله وچ خوراک نه خوښوي، لکه اوس بولانی شو، چپس شو، دا شیونه د ماشومانو ډېر خوښ دي که نه. باید داسې چې هغې کې هر شی پوره وي، مثلا ترکاري باب ته پخې، هغې سره لږ سلات یا داسې چکني، دې لپاره چې یو اشتیا د انسان راشي، ځان لکه اوس فکر وکړه یو فاصلیا یا دا ترکاري باب ټول فایده لري، اقلن یا چکني یا سلاته یا ماسته، داسې شی چې دا هم غذا پوره کوي، لکه مکمله غذا جوړېږي دې نه.
زه نوید ځلان ما آهنګر ما، او زه د کور کلی برنامه اورم، او تاسو هم اورئ.
قدرمنو دوستانو، دا چې په کورنیو کې غذایی رژیم څه اهمیت لري او ولې ځینې خلک خپل غذایی رژیم ته پام نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او داخله ناروغۍ متخصص پوهنیار شفیع الله راشد څخه کړې چې اورېدو ته ستاسې پام راړوم.
نوړي پښتنه بداسې مطرح کو چې دغه د غذایي رژیم اهمیت په کورنیو کې څه ده؟
ډېر ښه پښتنه وکوله. دوه شان چې دي د انسان په ژوند کې ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري، یو رژیم غذایي ده، یو ورزش ده. چې تاسو پښتنه د رژیم غذایي کې، رژیم غذایي چې ده په اکثر امراض کې ډېر زیات اهمیت او رول لري. مثلا انسان ده، انسان متنوع رژیم ته ضرورت لري. اصلي خبر په رژیم غذایي کې باید دا وي چې متنوع شانه استفاده وشي، ځکه چې انسان هم کاربوهایډریت ته ضرورت لري، هم پروټینو ته ضرورت لري، هم لیپیدو ته یا شحمیات ته ضرورت لري، بر علاوه دغه ویتامینو ته ضرورت لري او منرالونو ته ضرورت لري. باید هغه رژیم غذایی باید انتخاب شي چې دغه ټول مواد غذایی باید ولري.
مګر ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یوانده که ناروغي کیږي که نه، یا ډېره ناروغي وي، ځان ډېر پرېزوي، د هر څه نه پرېزوي، دا بیا دوی ته کوم ستونزې پیدا کوي؟ یعنې ډېر پرېز ښه ده په رژیم غذایی کې؟
نه 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 نه، فقط رژیم غذایی کې زیات پرېز کول، چون مرض داسې یو حالت ده چې هلته کتابولیزم زیات رول لري. مریض مثلا د انتانات سره په دفاع کې د دوی مقاومت باید جګ شي، دوی باید متنوع شان باید وخوري، د پروټین نه زیات استفاده وکړي، ترڅو د دوی مقاومت جګ شي. که چیرې دوی زیات پرېز وکړي، دغه زیات پرېز کول دوی ته په خپل نقصان ده. یو هغه پرېزونه دي چې مثلا کتابي دي، ډاکټر مثلا مریض ته وایي مثلا جګ فشار لري، ورته وایي چې مثلا زیات مالګه نه استفاده مه کوه، هغه رژیمونه صحیح دي، هغه ثابت شوي رژیمونه، هغه دي پرېزونه دي. یا هغه پرېز مثلا د شکر مریض مونږ وایي چې دغه شان تاسو مه استفاده کوئ، زیاتره مثلا د شیرني بابو نه استفاده مه کوئ، هغه ځان ته خبره ده. نور هغه رژیمونه دي چې خلک ځان ته ټاکي، هغه دوی ته یوازې دي چې فایده ورسوي، دوی ته ډېر زیات نقصان دي.
او ډاکټر صاحب، ځینې کسان په کورنۍ کې داسې هم شته چې هغوی بیا ناروغان دي، هغوی بیا پرهیز نه کوي، هغوی بیا وایي چې هر څه چې مخته راغله وایي ورځ پیدا وي ورځ پنا وي، دا بیا څنګه خبره ده؟
دا هغسې خلکو ته د ما نصیحت دغه ده چې دوی زیاتره د ډاکټر خبرو ته توجه کوي. مثلا موږ ته زیاتره مریضان راځي، موږ ورته وایي چې مثلا دغه شیان نه زیات استفاده مه کوه، ځکه دا ته مرض سره مثلا توان لري. لکه مثلا د فشار مریض ته وایي چې مثلا زیات مالګه دې په مه دوړوه په ډوډۍ باندې. یا هغه مریضان دي چې مثلا ډېر هایپر کولیسټرولیمیا لري، یعنې کولیسټرول یا د وینې غوړ ډېر جګ دي، موږ ورته وایي چې د هګۍ د زیړو سره، د غټ مال د غوښې سره لږ احتیاط کوه. یا مثلا ځینې کسان دي چې وزن یې بی ام آی، موږ ورته وایي باډي ماس انډیکس، یعنې وزن یې د حالت نارمال نه زیات ده، موږ ورته وایي چې ته زیاتر کوشش وکړه سبزیجاتو نه زیاتر استفاده وکړه او لږ ورزش ورسره وکړه، هغه صحیح دي. او ځینې خلک هغه دي چې مثلا د ډاکټر خبر نه مني، بعض افات مثلا رژیم نه مراتوي، هغه هم ډېر نقصان دي. یعنی د خبره دغه ده چې نه په خپل سر باندې کوم رژیم وټاکل شي، او نه داسې شي چې کوم رژیم چې ډاکټر دوی ټاکلی دی نه هغه باید رد شي. یعنی ډاکټر خبر ته متوجه شي کوم شان چې ډاکټر دوی ته وایي هغه، یعنی ثابت شوي شان دي، ساینټیفیکلی ثابت شوي دي، تجربو هغه ثابت کړي دي چې د دغې مرض سره دغه رقم رژیم غذایي نقصاني ده، ورته دغه رقم رژیم ورته مفید ده.
که رژیم غذایي په کورنیو کې مراعات شي، کومې ګټې به ولري؟
لکه ستا رقم چې ځینو مخکنیو علما ویلي دي چې انسان ته زیاتره مرضونه د خولې د لارې جوړېږي. که چیرې رژیم غذایي دوی ته مراعات شي، اکثریت امراض نه دوی کولی شي چې وقایه وکړي. مثلا د غوړو جملې څخه خپل چاغوالی یو مرض ده، چاغوال مستقیما یو د زیات امراض لکه د جګ فشار سره، لکه د شکر سره، د وینې د غوړو سره، د نور امراض مستقیما ارتباط لري. رژیم غذایی مثلا که مراعات شي، مثلا ماشومان ته باید یو رقم رژیم غذایی وټاکل شي، ځکه هغه د رشد په حالت کې دي، تر څو چې رشد او نمو باید په ښه تور سره صورت ونیسي. حامله ښځې باید په یو رقم رژیم غذایی، که چیرې حامله ښځې ته مثلا هغه شیان چې زیات وسپنه لري هغه ورته استفاده نه شي، دوی په حالت کې په د کمبود د وسپنې سره مواجه کېږي. زاړه خلک چې دي یا مثلا هغه خلک چې مریضان دي، هغه د کتابولیزم په حالت کېږي. کتابولیزم دا معنی ده چې بدن د تخریب په حالت کې ده، هغې ته باید قوي مقوي شیان استفاده شي. رژیم غذایی که مراعات شي او ورسره ورزش مراعات شي، یو انسان ډېر صحتمند جامې ته تقدیم کېږي.
او که رژیم غذایی په کورنۍ کې سم مراعت نه شي، دا به کوم ستونزې راوزېږوي؟
که چیرې رژیم غذایی په کورنۍ کې مراعت نه شي، چیرې زیات تفریط پکې وشي، مثلا رژیم غذایی کې مثلا ډېر خلک چې ډېر سټریکټ دي، مثلا ماشوم ته دما ورکوه، دا بد لګېږي، په ځینې عادتونه دي، غلط عادتونه دي، هغه سبب دي چې هغه ماشوم د سوی تغذیې سره مواجه کړي. یا که چیرې مثلا ځینې خلک دي چې حاملګۍ وختو کې ځینې شیان نه استفاده کوي، هغه ته مشکلات را پیدا کوي. او که چیرې ډېر افراط پکې وشي، مثلا زیات رژیم غذایی نه مثلا زیات متنوع شیان نه هر وخت زیات اندازه باندې استفاده وشي، ورسره بیا ورزش هم نه کوي، هغه به سبب چاقي کېږي، هغه هم مشکلات را پیدا کوي. مهمترین خبر رژیم غذایی که آخر کې تاسو دا وایم چې باید متنوع وي، یا ورځ مثلا سبزي، یا ورځ بل شی، یا ورځ بل څه، باید منظم تقسیم اوقات د جوړ کړي، متنوع شیان نه دوی باید استفاده وکړي.
ډېره مننه کوم.
تاسو نه ډېره مننه.
درنو اوریدونکو، وای چې روغ صحت پادشاهی ده، نو راځئ چې غذایی رژیم ته په پاملرنې تل روغ صحت ولرو. په همدې هیله خپل خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام، خوشحاله او بریالي اوسئ. که جمهوری ریاست ته ځان کاندیدوی، لا سر وخت دی. که نور څه نه و، نو نوم خو به مو پاتې وي چې د جمهوری ریاست کاندید وی. خپل انتخاباتي ټکټ جوړ کړئ، انتخاباتي کڅوړه در سره واخلئ، او څو میاشتې د جمهوری ریاست په چرت او هوا کې وګرځئ. کیدای شي ژوند مو هم تغییر وکړي. که مثبت نه و، نو منفي تغییر خو به وکړي. مقصد له تغییر څخه ده. هسې هم دلته څوک د مثبت تغییر په باره کې فکر نه کوي. د خپرونې په پیل کې مو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د جوړې شوې غونډې له حاله خبرو.
ښځې نن دې هغه چلمه نه دی تازه کړی.
ستړی مشې، چیرته تللی وې؟
خیر اوسې، غونډې ته. ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم.
د څه شي غونډه وه؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتي ورځ وه. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا لخوا جوړه شوې وه؟
د ښځو لخوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که ځینې سړي هم غوښتي وو؟
او ښځې دا څه وایې؟ ټول سړي وو، ښځو یې یوازې نانسري کوله.
ټول سړي وو؟
هو، ګمان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې، خو ډېرې شریف ښځې وې. دوو تنو یې په غونډه کې خبرې هم وکړې، او له مېړونو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. خبرې یې وکړې او د ښځو په ضد تاوتریخوالی یې وغانده. هغوی څو ځله دا وویل چې که سړي نه وي ورسره، دوی هېڅ هم نه شي کولی، او دوی د خپلو سړیو په واسطه حمایه کېږي.
نو سړیو په خپلو ویناو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو په ضد تاوتریخوالی ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي، او په ټولنه کې د ښځو حقونو ته احترام ولري. یوه خو لا دا هم وویل چې کله غونډې ته راتلم، نو خپلې مېرمنې ته مې وویل که دې ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي، غونډې ته راسره لاړه سه. خو هغې وویل چې اوس مې اوړه لانده کړي دي، او که لاړه شم نو هغه اوړه ترو کېږي. نو چې مې ولیده مازیرت یې معقول دی، پرې مې خوده. ما ویل زه د تا نمایندګي هم څه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللی وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې؟ زه د تا نمایندګي نشم کولی.
کولی شي، خو زه په خپله چې وای ښه به و، ځکه چې د موږ په اړه وه.
کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای، ټول مېړونه راغلي وه، نو څکه د تا ورتګ لازم نه و.
ګوره، تیر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې ته هم پرېنښودم.
ګوره، او ښځې هلته هم ټول سړي راغلي وه، ویډیو مې درکاره نه کړه. پرته له نانسرې او دوه تنو مسؤلینو چې د غونډې فنډ یې اخیستی وه، تا بله ښځه پکې ولیده؟
نو د دې غونډې ګټه به څه وي چې مېړونه پکې برخه اخلي؟
ګوره او ښځې، ګټه یې دا ده چې مېړونه پکې اصلاح کېږي، او چې مېړونه اصلاح شول له مېرمنو سره هم خرابیا کوي.
څنګه به پکې اصلاح شي؟
خور یو وینا کوي او په خپله وینا کې همدا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړل شي، د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي، ښځو ته باید تعلیم حق ورکړل شي. آخر چې هر څومره بے شرم هم سي، له دغو خپلو خبرو به وشرمېږي او اصلاح به شي.
سړیه، ته سر چپه غږېږې، باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
لیونه کېږه مه، ښځې چې سره یو ځای شوې خبره نور هم خرابېږي او دښمني زیاتېږي. لږ ځان پوکا.
ولې؟
خو یوه چې د بلې ښې جامې ګاڼې او نور شیان وویني، زور ورکوي او کینه ورسره کوي. له هغه نښه دا ده چې مېړونه دې دوی په هکله فکر وکړي او د حقونو حاصلولو لارې چارې ور وښيي.
نو اوس یې د حقونه چا خوړلي دي؟
څه بد درته وایم ښځې، په دې هکله تر اوسه په یوه غونډه کې هم څه نه دي ویل شوي، او ګمان کوم چې سړیو ته دغه خبره مهمه نه ښکاري.
نو تاسې په خپلو ویناوو کې څه وایئ؟
ښځې، موږ دا وایو چې ښځه د کور څراغ ده، ښځه د نر ګاڼه ده. ښځه په یوه لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه مېرمن ده، ښځه خواښې ده، ښځه د ژوند ملګرې ده. نور څه وایو؟ ځه ته ووایه که کومه خبره دې تا په ککره کې درګرځي، ووایه چې هغه ووایو.
اوس دغه بل منګه سندره هم واوري.
مستا چرسی لارې روانه، وزیر خوشاله چې موی نن کاریا کړی نه زما شیرینا. مستا چرسی لارې روانه، وزیر خوشاله چې موی نن کاریا کړی نه زما شیرینا. شود کوک نارو یار می دفلی وای، او نشواهی تاریا کی زینا زما شیرینا. مستا چرسی لارے روانے، وزیر خوشحال دے چھ موئی نان تاریا کروڑی نا زما شیرینا. اکبر کے ہم والی وی، او ہم بخل کا چاک وینا زما شیرینا. مستا چرسی لارے روانے، وزیر خوشحال دے چھ موئی نان تاریا کوینا زما شیرینا. لا 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 چرسی لارے روانے، وزیر خوشحال دے چرائی سنگا چاخ کبینا زما شیرینا اے مستا چرسی لارے روانے وزیر خوشحال دے
اوس مو شیری تندا په دغه برک شیر ما تکړی
درایو دی لومړه نه یو پایلو کاندیدان ولړزول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول او څوک حیران پاتشول درایو دی لومړه نه یو پایلو خلق وجه قول حیران شول هغه خلق چی ور کړی رائے حیران شول هغه خلق چی ور کړی رائے لاړی ڈالر یوړی لاړی ڈالر یوړی درایو دی لومړه نه یو پایلو ولس حیران پاتې کړ اوس یو رستیو تا سترګې پلار پاتې اوس یو رستیو تا سترګې پلار پاتې چاغه به څه ډول وي چاغه به څه ډول وي د شکایاتو خلق دا هر څه نه مني اوس وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي شک پکې هیڅ نشتا شک پکې هیڅ نشتا آن سرچپه هم کوي آن سرچپه هم کوي
دا خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی وو او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر حیا اوریاخیل برای افغانپور او زهیلا زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی کابل 4411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
میں نصیب ہی سب ہنسی رنگ پائی ماں